په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د سازمان نن د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هره ورځ په ټوله نړۍ کې څه باندې زر ماشومان د پولیو یا ګوزند ناروغۍ له امله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دې وایروس د ورکېدو د هڅو په ترڅ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د هیواد په ختیځو برخو کې پایل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېده. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې. د غراز د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین هم تېره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې ترسره شو چې د روغتیایي چارواکو په وینا په ترڅ کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین په پام کې نیول شوی و. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپله اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15 څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو له کبله له فشار سره سره لا هم معلومه نه ده چې دا ښوونځي به کله بیرته پرانیستل کېږي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی مولا محمد عیسی اخوند په دنده امپایل وکړ. له بختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی چې وړ مورځې خپله نوې دنده امپایل کړې ده. او وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوي صدر اعظم په توګه له کاندیدای تیر شو، د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمینه برابره شوې ده چې د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. دا وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم لیز تراس تیره اونۍ خپله استعفا اعلان کړه. او په استرالیا کې د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه چې به د بنګلادیش او هالند ترمنځ د څو شېبې مخکې پیل شوې او اوس هم روانه ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې په پایل کې موبایل خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي د هیواد ته د سفر په مهال خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. ریچارډ بینت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنشیر اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی ته خپل ارزونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینهو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلې دي. ریچارډ بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارډ بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره د کښېني او د خلکو د زړه درد واوري. دوی دې وګوري چې پنشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښه والي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی ده. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤولان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوي دي.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤولان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسان کچا یا کور جریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نرسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. شغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریشه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پر تله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې پر اوسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یوه پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د 10 پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزن څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
بیا هم د پولیو د ناروغۍ په موضوع کې تم کیږو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروس ژغورلی شي. اسدالله لودین په دې اړه په جرمني کې میش د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده د دې تعریف داسې کیږي چې دا یو شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده چې د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي، او کله چې د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کوي، او دغه التهاب څخه وروسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزن لمړنۍ نه خې نخانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او ورزش غوندې اراز ور کوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معده دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزرور یا هغه ساتونکي ځای چې ده په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده ان پزې او خولۍ مقشای مخاطی ده. نو کله سي بعضي غذاګان يا وبه يا هم پخپل دا منتن سي وي د دي وایرس پوسته سره بل انسان یو خري پاره کې د انتقال سبب کیږي، يا هم کله کله په مستقيم شکل باندې کله سي انسان بل انسان سره مخامخ کیږي، او دغه د ټوخي يا د پرنجي په وخت کې د غيباز افرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پوليو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپور نه لري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوره کینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي، او دومره نه وای په خپل په ټول نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کیږي چې د خلیل لري ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د واکسین ورکول کیږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي، او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایع کوي.
په جرمنی کې مشت د ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریان سره د پولیو د ناروغي په اړه مرکه و. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، نن د اکتوبر 23 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د سازمان نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له امله فلج کېدل، چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام په د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل کړی، وروسته ټول هیواد ته غځېدلی دی. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پولیو پیښې پکې ثبتېږي. په پاکستان کې د روان کال پیل راهیسې د پولیو شاوخوا شل مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلي دي. د پولیو له نړۍ څخه د پولیو د ورکېدو یوه نړیواله ملاتړ ډله هم د